द वॉशिंग्टन डीसी ना द वॉइस ऑफ अमेरिका जीव रेडियो दे
جنوري دونکو السلام علیکم دا وایس اف امریکا دیو ریډیو د نندنه هیورست وزرا ولسم کال د جنوري د میاشتې لسمنې ته دا پاکستان کې وخت شوې ده د ماخام اته په افغانستان کې دی د ماخام اونې می په واشنگټن ڈی سی کې د سحر لس بجې دی د دیو ریډیو خبری خبرونه کې درته ز سمینا احسن
او ز مجاهد جواد
هر کله وایو ګرانو اوریدونکو په دې خبرونه کې به تاسو ته تازه خبرونه په مهمو موضوعاتو تفصیلي ریپورتونه وړاندې کوو خو لا ول پکښې د خبرونو سرټکو ته
په کابل کې د پارلمان د ودانۍ مخې ته نن دوه چاودنې شوې چې لږ تر لږه 22 کسان پکې وژل شوي او اویا نور ژوبل شوي دي.
د بشري حقونو عالمی تنظیم هیومن رائټس واچ په پاکستان غږ کړی تیره هفته بې درکه شوي څلور انساني حقونو فعالینو دپاره د پلټنې تیزی کی بلخوا په ټول پاکستان کې د دغه بې درکه تنانو راخلاصولو دپاره احتجاجونه شوي.
او د پاکستان په پارلمان کې سترو مخالفو سیاسي ګوندونو د نواز شریف حکومت لخوا د لانجمن پوځي عدالتونو د ممکنه مودې اوږدولو مخالفت کړی دی. د یوې غونډې پر وخت پیپلز ګوند له حکومت نه غوښتنه کړې چې ولې د دې عدالتونو موده غځول غواړي.
مونږ مخکې د ملټري کورټس مخالفت کړو، مونږ اوس هم کوو. دا د مسلې حل نه دی. د مسلې حل دا دی چې کوم د پاکستان عدالتي نظام دی. کومه مین خبره د پولیسو تفتیش ده چې هغه مضبوط کړی شي.
سرټکی تاسو واوریدل موږ سره اوسې وړاندې کوو د خبرونو تفصیل.
تر نورډن کو تاسو امریکا غږ دیوې ته غوږیاست. لومړی خبر هم د افغانستان په اړه ده. په کابل کې د پارلمان د ودانۍ مخې ته نن دوه چاودنې شوې چې لږ تر لږه 22 کسان پکې وژل شوي او بیا نور ژوبل شوي دي. د دغو مرګ ژوبلو خبر د افغانستان د عامې روغتیا د وزارت ویاند چمتو کړی دی، تایید کړی دی. اخواته د افغانستان په جنوبي ولایت هلمند کې هم د ځانمرګ برید له امله 14 تنه مړه او ټپیان شوي دي. هلمند امنیه قومندان اقانور کنتوز ویلي په دې ځانمرګ برید کې چې د لښکرګاه ښار د دویم امنیتي حوزې په مربوطاتو کې د ولسي وګړي په کور ترسره شو له امله یې 8 تنه وژل شوي او 6 تنه نور ژوبل شوي دي.
د انساني حقونو عالمی تنظیم هیومن رائټس واچ د نهې په ورځ په پاکستان غږ کړی زر تر زره دی د بې درکه شوي څلور انساني حقونو فعالینو دپاره پلټنې تیزی کی. ایچ آر ډبلیو وای یوازې په تیره هفته کې څلور د انساني حقونو دپاره اواز پورته کوونکي بې درکه شوي. دا هغه خلک دي چې پاکستان کې به د مذهبي ازادۍ دپاره هم وخت په وخت غږونه پورته کول. د یادو تنانو د راخلاصولو دپاره نن د پېښور ښار په شمول ټول پاکستان کې احتجاجونه هم شوي.
د پاکستان حکومت ویلي دوی به د پوځي محکمو د کار د دوام لپاره له یو شمېر سیاسي ګوندونو سره تر خبرو اترو وروسته خپل پریکړه اعلان کړي. په دې اړه تیره ورځ د لومړي وزیر نواز شریف تر مشرۍ لاندې یوه غونډه هم جوړه شوې وه. یو شمېر کارپوهان د پوځ لخوا د ترهګرۍ په تور د نیول شویو ملکي وګړو لپاره د جوړې شوې محکمې پر سر په داسې حال کې نیوکې کوي چې د دغې محکمې د جوړېدو دوه کاله کېږي.
د پاکستان او افغانستان پولې ته څیرمه قبایلي سیمو کې د فرنګي د وخت پخوانی تور قانون ختمولو او په پښتونخوا کې د ګډولو دپاره نن په پېښور او قبایلي سیمو کې غونډې کیږي. د پاکستان دوه سیاسي ګوندونه جمعیت علما اسلام فضل الرحمان ډله او پښتونخوا ملي عوامي پارټي د قبایلي سیمو په پښتونخوا کې د ګډېدو مخالفت کوي او د پخوانو حکومتي دریځونو په شان وایي چې قبایلو ته دې وخت ورکړی شي. خو اکثریتي سیاسي ګوندونه اوسنی حکومت زیاتره قبایلي اولس او د بشري حقونو کارکوونکي د فرنګي تور قانون ردی او د قبایلی سیمو په پښتونخوا صوبه کې د ګډېدو پلوي کوي. دا وخت قبایلی سیمه د پاکستان د آئین یا اساسي قانون نه بهر دي. دا سیمه په خوا د افغانستان برخه وي خو په اوسني سیاسي پرمختګ باندې کابل او وسپوري خاموشه ده. ارشد مومند په تفصیل ورو
څو ورځې وړاندې سیفران وزیر او وزیر اعظم لخوا جوړې اصلاحاتي کمیټې غړي عبدالقادر بلوچ ویلي وو چې د کمیټې لخوا را جمع شوي اصلاحاتو باندې پښتونخوا ملي عوامي پارټي او جمعیت علما اسلام فضل الرحمان ډله اعتماد کې اخیستې. د کورمې جنسۍ نه پارلمان غړی ساجد حسین توري وایي
په ډېر کم وخت کې به مطلب کوم کیبینټ میټینګ راغوښتلی شي چې په هغه کې به دا فاینل فیصله وشي. اپروول بدی باقاعدہ اوشی پرائم منسٹر کیبنٹ میں بویر کی اغنا بعد پر پریزیڈنٹ کا اپروول تلوڑ شی میں انشاءاللہ امید ہے سر روان کیبنٹ میٹنگ کی افتاب بعد بھی دیوری سے بعد بھی ایواری سے بعد بھی کنا
خود پختونخوا ملی عوامی پارٹی سینیٹر عثمان کاکڑ وائی دوی لا هم پخپل دریس کلک ولال دی
ورے قادر بلوچ صاحب سے ہر سے بھی دا غلط بیانی کی مستقل حاجه دا دې ته پاتہ دی لوې جرګره وایي دولس نظرای وکي
هم دغه سید جمعیت علما اسلام په لرمنډلې ویان جلیل جان وای
اصلاحات دې اوسي او اف اف سی ار دې ختم کړی شي دوا دریم خبره دادا چې کلا اصلاحات نافذ شي ایک جو ورته اعلان شي او اسپیتالونو کالجونو کورونو آبادکاری وشي بیا اغینه پس دغه د فاټه کوم نه ته پوس کړی شي چې تاسو مرجر غواړئ که صبح غواړئ که کوسر غواړئ.
ارشد مومن، وایس اف امریکا، دیو ریډیو، شبقدر.
دا وایس اف امریکا دیو ریډیو ده.
د پاکستان د فوز په خوانی مشر راحیل شریف لخوا د یو کمسلويخت اسلامي ملکونو د فوز قیادت سمبالولو په موضوع نن سبا پاکستان کې تود بحث روان دی. تیر ورځ د پاکستان د سینټ چیرمن رضا ربانی د پاکستان دفاع وزیر خواجه آصف نه تپوس کړی و چې قوم ته دی په ډاګه کې آیا راحیل شریف ته د لپاره ان او سی اغستی و او کنه. که څه هم د دې جواب پاکستان حکومت سبا له د سینټ په غونډه کې ورکوي، خو د یو پرایویټ ټلویزیون سره خبرو په وخت د پاکستان فوز یو پخوانی جنرال امجد شعیب ویلي راحیل شریف په دریو شرطونو د یو کم سلويخ اسلامي ملکونو د فوزي ائتلاف مشري قبول کړي، او دا هم چې د ملک وزیر اعظم یا نواز شریف د سعودي چارواکو د خواهش نه پس د دې منځوري ورکړي و. د نمخ کې وفاقي مالیاتي وزیر ساکدار ویلي وو یقین لري راحیل شریف په د هر قسمه فیصله اغستو نمخ کې خپل قانوني او آئيني ذمہواري پوره کوي.
روسی د سې شنبې په ورځ د روسی چارواکو پر وړاندې د متحده ایالاتو لخوا په لګول شوي بندیزونو باندې نیوکې وکړې، او دای د دواړو هیوادونو ترمنځ د اړیکو د لا خرابوالي سبب وګڼلې. د کرملین ویان دیمیټری پیسکوف ژورنالیستانو ته وویل چې روسیه د اوباما د دوهمې دورې پر مهال له امریکا سره د اړیکو په خرابوالي باندې خوشینې ده، خو پیسکوف هیله څرګنده کړه چې د دواړو هیوادونو ترمنځ اړیکې به په راتلونکي کې غوره شي. متحده ایالاتو تیره ورځ په یوه لوړ رتبه روسی څارنوال او څلورو نورو چارواکو بندیزونه ولګول، او د بهرنیو چارو وزارت دغه کسان د بشري حقوقو څخه تیری کوونکې وګڼل.
روس د امریکا د استخباراتو دا داوی رد کړی چې ګینه د ډونلډ ټرمپ کامیابولو د پاره د امریکا الیکشن کې لاسوهنه کړي. د روس ویان دیمیتری پیسکوف وایي د امریکا لخوا په روس د بندیزونو قانون سره به د دواړو ملکونو ترمنځ تعلقات نور خراب شي. خبري ایجنسی رویټرز رپورټونه وایي سینیټران جان مکین، بن کارډن او رابرټ منندس په روس د جامع پابندو د پاره د قانون وړاندې کولو تیاری کوي. پیسکو وای دغه ګام سره به د خبرو اترو لارې هم تړلې کیږي. روسوای پر ضد تورونه بے بنیاد دي.
د متحده ایالاتو سنا بنند د نوی ټاکل شوی ولسمشر ډانلډ ټرمپ لخوا د نومول شوی لوی څارنوال د تایید یا نه تایید په اړه رائے ورکړي. نورحال زموږ همکار بختور شادر کوي.
د امریکې د منتخب صدر ډانلډ ټرمپ لخوا د خپل کابینې د پاره د نومول شوو غړو د تاییدولو یا نه تاییدولو په لړ کې د کانګرس لومړی غونډه ده. د کانګرس لخوا به روانه اونۍ کې د ډانلډ ټرمپ د خوښکړې شو اته پارلماني غړو په سر اورونه کیږي. د دغې لړۍ شروع بنن د نومول شوی اټارنی جنرال یا لوی سارنوال جف سیشنز نه کیږي. امکان دی مخالفه ډیموکراتیک ډله به په دې اورونه کې د نوموړي سیشنز نه سختې پوښتنې وکړي. منتخب صدر ډانلډ ټرمپ او یا کلن جف سیشنز تر ټولو غوره انسان بلی، خو د امریکې سینټ دیرش کاله وړاندې د الاباما د دغه سینیټر د وفاقي جج د پاره نومول په دې خبره رد کړی وو چې هغه د نسلي تعصب نه ډک خیالات لري، ولی جف سیشنز دغه تورونه ردوي. جف سیشنز لومړی سینیټر دی چې کال 2015 کې تر ټولو وړاندې د ډانلډ ټرمپ ملګرتیا کړې وه. ډانلډ ټرمپ وای د هیله مند دی کانګرس به د ده د خوښۍ منظوري ورکړي.
د جنوبی کوریا او د سیمې مهمه ملکونو ترمنځ تاوتریخوالی په تاسې وخت کې په زیاتېدو دی چې د سول حکومت د صدر پارک وین های د مواخذې نه پس کمزورې او تقسیم دی. میرمن پارک په دسمبر کې د خپل دفتر نه لرې کړی شوې وه. د جنوبی کوریا وزیر اعظم موجوده کې د ملک د سربراه په حیثیت ذمواریان اوچتی کړي تر څو چې آئینی عدالت څه فیصله نه یې اخیستی چې پکې میاشتې هم لګېدای شي.
د ترکی پارلمان په دې خبره باندې بحث پیل کړی چې د ولسمشر رجب طیب اردوغان واک نور هم پراخ کړي. اردوغان له 2003 میلادي کال څخه تر 2014 میلادي کال پورې د ترکی د لومړي وزیر په توګه دنده ترسره کړې ده. تمه ده چې په اساسي قانون کې د دغو اړینو اصلاحاتو په اړه بحث به دوه اونۍ دوام وکړي، او بیا به یې په اړه ټول پوښتنه هم ترسره شي. جمهوري غوښتونکي مخالف ګوند له دغه بدلون سره سخت مخالفت څرګند کړی.
د وایس اف امریکا دی ریډیو خبرونه مو اوریدل.
تاسو د امریکا غږ ډیوی ته غوږ یاست. لکه څنګه چې د خبرونو په سر کې مو اوریدل، نن په کابل کې د پارلمان د ودانۍ مخې ته دوه چاودنې شوې چې لږ تر لږه 22 کسان پکې وژل شوي د لومړنیو راپورونو پر بنسټ، او تر 70 نور ژوبل شوي دي. دغه شمیرې د افغانستان د عامې روغتیا د وزارت ویاند هم تایید کړي دي. په سیمه کې د امریکا غږ ډیوی خبریال حقمل روان دا مهال موږ سره د ټلیفون په کرخه ده. روان صاحب، که غږ می اوري، خبرونې ته په خیر راغلی. د کابل د دواړو چاودنو په اړه وروستی حال څه ده؟
ډېر مننه جواد صاحب، ستړي مشه. تر دې مهاله خو د کابل د دواړو چاودنو ریپورټونه څو شېبې وړاندې په همدې سیمو د کابل د جنایي جرمونو مشر له خبریالانو سره په خبرو کې وویل چې دغه چاودنې د عامو خلکو نښه کول دي، او د دوی ویل چې زموږ څېړنې په دې اړه روانې دي، موږ به څېړنې کوو. خو دوی د وژل شویو یا ټپیانو په ارکان کې ونه ښودل. دوی ویل چې په دې هکله هم زموږ معلومات روان دي چې موږ معلومات ټول کړو، وروسته به یې له تاسو سره شریک کړو. خو د کابل د رسنیو د رپورټونو له مخې تر دې دمه په دغو کې په دغو دواړو بریدونو کې تر دېرشو نفرو پورې وژل شوي دي، 15 پورې ټپیان شوي هم. خو تر اوسه پورې دغه رپورټونه د دولتي چارواکو له لورې تایید شوي نه دي. البته که د جنایي جرمونو مشر په سیمه کې خبریالانو سره خبرو کې وویل چې موږ به وروسته تاسو سره د دغه ارکام په اړه معلومات شریک کړو. ولی جواب
روان صاحب، د چاودنو په ځای کې الته ژورنالستانو ته اجازه ورکول کیږي، څوک ورغلی دي، څنګه ښکاري؟ آیا شاوخوا ساحه د پولیسو لخوا کلا بنده شوې ده که ژورنالستان کولی شي د سیمې نه لیدنه وکړي؟
جواد صاحب، لومړی خو دغه ځای ته چا ته اجازه نه ورکول کېده چې دغه ځای ته لاړ شي. د امنیتي ځواکونو له لورې دغه سیمه کله بند شوې وه. امنیتي سرتېري په دغه سیمو کې د ډېرې ځای لپاره ځایونو له لورې دغه سیمه کله بند کړې وه. همدې سیمې ته نور واکې هم په تلو وو. دغه سیمه د څو شېبې وروسته د ژورنالستانو ته د خپلو کارتونو د هویت د پېژندګلوۍ په چې چا به خپلو کارتونه د ښودل، هغوی ته اجازه ورکول کېده. عامو خلکو یا نورو خلکو ته داسې اجازه نه ورکول کېده د سیمې ته چې داخل شي. او تر اوسه پورې دغه سیمه د امنیتي ادارو لخوا کله بند شوې ده.
روان صاحب، په مرګ ژوبله زیاته ملکی خلکو ته وخت ده، او که په دې کې حکومتي چارواکي دغه راز امنیتي ساتونکي یا پولیس هم په دې کې شامل دي؟
جواد صاحب، لکه څرنګه چې وړاندې ویلي، د کابل د جنایي جرمونو مشر وویل چې په دغه بریدونو کې نخه کول د دغه بریدونو هدف یا نخه کول تر اوسه پورې دوی وښودل چې دا عام خلک دي. خو بل لور ته سوالو طالبانو منلې ده چې دغه بریدونه دوی کړي دي. دوی ویل دي چې دغه بریدونه یې د کابل کې د استخباراتو پر موټرو په کثر موټر باندې کړي دي. زیاته مرګ ژوبلې همدغه خاص هدف چې کوم د دوی ښودلی دی، کثر موټر دغه سرو کسانو ته ښودلی دي چې دغه ته اوښتي ده.
اخمل روان صاحب، وروستۍ پوښتنه د هلمند د ځانمرګ برید په اړه ده، چې ویل کېږي د تاسو په مخته په راپور کې وو تر 1300 کسانو پورې خلک پکې وژل شوي او ژوبل شوي دي. د هغې چاودنې په اړه مو وروستۍ معلومات څه دي؟
بلې جماعت صاحب، دغه هلمند په اړه کوم ځانمرګ برید چې شوی دی، بعدې دلته د هلمند ادارې وایي چې دغه ځانمرګ برید په یوه د مشر په کور شوی دی. بعضې خلک وایي چې د عامو وبخۍ د دولتي چارواکي البته وایي چې دغه د عامو خلکو په کورونو باندې شوی دی. خو د کابل د هلمند ولي ویاند وویل چې په دغه کې 3 نفره وژل شوي دي، 8 تنه ټپیان شوي دي. او په همدې حال کې بیا د هلمند امنیه کمانډان وویل چې دغه کې 8 تنه وژل شوي دي او 5 پورې نور ټپیان شوي دي. خو دا خبره د هلمند ولي ویاند تایید کړل چې دغه د یو قومي مشر باندې شوی دی، چې دغه قومي مشر د په هلمند کې د بعضو خاص اطاعتو مشري هم پر غاړه لري.
او یو ورستی خبر چې اوس مې را پیار سو، آیا د دواړو بریدونو پړه د هلمند او د کابل د بریدونو پړه دواړو وسوال مخالفین واخستې دا او کوم بل ډلې هم ادا کړې؟ ها
ډېره مننه جواد صاحب. دغلته وړاندې هم ویلي چې په هلمند چودنې په اړه تر اوسه دغه برید پړه په غاړه نه ده اخیستې، او د کابل چودنو پړه وسله والو طالبانو په غاړه اخیستې ده او مسؤلیت یې منلی دی چې دا دوی کړي دي، دغه دواړه چودنې دوی کړي دي او هدف یې د استخبارات یو کثر موټر ښودلی دی.
مننه. کور ودان اقملوان صاحب،
ډېره مننه جواد صاحب.
د وایس اف امریکا ډی ریډیو د تاسو ته مونږ په خبرونو کې وړاندې کړل چې د بشري حقوقو عالمی تنظیم هیومن رائټس واچ په پاکستان باندې غږونه کړی دي. تیره هفته چې په پاکستان کې کم سلور کسان بې درکه شوي وو، د هغوی د بیا موندلو عمل تیزولو لپاره احتجاجونه هم د پاکستان په بیلابیلو ښارونو کې شوي دي. د ډی ریډیو خبریال حمید الله مونږ سره دی په دا وخت د ټلیفون د لارې ملګری شوی دی او هغوی نه به تازه تفصیلات اخلو. په خیر راغلی حمید الله. السلام علیکم. حمید الله، سه تازه صورتحال دی په د احتجاجونو د پاکستان په جدا جدا ښارونو کې احتجاجونه شوي دي، په خبر کې هم نن شوی وو.
جی بالکل، څنګه تاسو ویلي دا احتجاجونه اوس د مازیګر فلور د پاکستان کوم غږ ښارونه دي، خاص کر لاهور، کراچۍ، اسلام آباد او پېښور کې دلته هم دا احتجاج شوی دی. او دې کې څنګه تاسو ویلي احتجاج کوونکي زیاتره چې کوم هغه د مدني ټولنې غړي وو او د انساني حقوقو تنظیمونو کارکوونکي وو، او هغوی په دغه خپلو احتجاجونو کې دغه غوښتنه کوله چې کوم سلمان خیدر چې د تېرې جمعې د شپې راسې بدرګه دی، دا هغوی او نور هغه درې کسان چې تېره اونۍ بدرګه شوي دي یا تختول شوي دي، دا هغوی د راخوشي کولو غوښتنې کولې. او دغه احتجاجونه چې کوم نو دا تمامو پرسکلبونو وړاندې دغه مازیګر چې کوم دي هغه سخت رسېدلي دي، او په دې کې احتجاج کوونکو هم دغه غوښتنه کوله چې دا څلور کسان کوم بدرګه شوي دي دوی د زر پر زر راخوشي کړل شي.
حمید الله، د دین علاوه چې کوم د بشري حقوقو تنظیم د هیومن رائټس واچ هغوی هم پاکستان باندې نن غږ کړی دی، سغختنې کړی دي، هغه هم کاوریدونکو ته وړاندې کوي؟
جی بالکل، یو خو چې کوم هیومن رائټ واچ دی هغوی هم غوښتنه کړی ده چې دا کسان دې راخوشي کړل شي. او چې څنګه په پاکستان کې هم ځینې مطبوعاتو دغه تختونې چې کوم دي د کسانو د لدرګه کېدل چې کوم دي د پورې سار بللې دي، او په دې کې د پاکستان پر ریاست باندې یا په حکومت باندې هم هغوی د شک څرګندونه هغوی دغه غوښتنه کړې ده چې کوم دوی تختول شوي دي د ریزلټ تر اخلاص کې هم نه اخوچ په خپل راپور کې ویلي دي چې دا کسان چې کوم دي په دې کې هغوی اشاره هم کړې دي. او دغه نن د پاکستان مطبوعات هم خاص کر زبرن د دان د ادارې ذکر کوم د ایډیټوریل په اړه هم دغه اشاره شوي دي، او په اړه کې دا غوښتنه شوې ده چې د پاکستان د حکومت لخوا یا د حکومتي چارواکو لخوا صرف دغه ویل چې دوی د خوشي کولو لپاره د تفتیش او کرشیا پولیس ته اړتیا لري وکي دا ناکافي دي، او په داګه دي د خلکو د خوشي کولو لپاره حاصل وکي. دا نن هم رائټ واچ هم ویل دي او د مطبوعاتو کې هم دا لیکنې شوې دي، او په دې باندې ډېر تشویش هم کیږي، او خاص کر لا مطبوعاتو کې دا هم راغلي دي چې یعنی په خپل اداریو کې لیکلي چې دا چې کوم د دې کسانو بدرګه کېدل دي دا د مدني د انساني حقوقو د فعالانو دا وی خلاف د جګړې دا یو پیل او وی کنه لږه.
حمید الله، د حکومتي چارواکو له خوا وسه پولیس عکس العمل مخې ته راغلی دی د دې احتجاجونو یا د دې چې کوم د هیومن رائټس واچ غوښتنې دي په دې لړکی؟
بالکل، په دې باندې د پاکستان په پارلیمان کې هم بحث شوی دی، او وزیر داخله چودري نثار په یو پریس کانفرنس کې هم او کم نور حکومتي چارواکي دي او هم نن په دې باندې خبرې دي، خاص کر لا د سلمان خیبر د بدرکه په حق لباندې چې په دې باندې تفتیش کوي پولیس ته او نور کم قانون پر لون کی داری دی هغه ته ول شو دي چې دا انویسټیګیټ کی په دې کې تفتیش کی خو تر اوسه پورې دا حکومت دا وی پای کې څه پرمختګ نه شوی او د دې کسانو د لادرکې په حواله باندې دا څه کومه مثبت خبره چې د دې د خوشحال په حق له وشي هغه تر اوسه پورې کوم پای کې څه پرمختګ نه لیدل کی.
ډیره مننه حمید الله مونږ د تفصيلات راکولو.
ډیره مننه.
د وایس اف امریکا ډیو ریډیو د تاسو صورتحال تازه تفصيلات د ډیو ریډیو خبريال حمید الله نه واوریدل. نن چې کوم احتجاجونه شوي دي په پاکستان کې 13 هفته کې سلور د انساني حقوقو فعالین به درک شوي دي د هغوی هیڅ پته نه لګي د هغوی د پاره د پلټنو تیزولو غوښم هيومن رائټس واچ کړه د پدې موضوع باندې تفصيلي رپورت نصیر احمد کا کړناورو.
د بشری حقوقو د څارنې د ادارې د بیان په داسې وخت راغلی چې چپلاسی او آزاد فکر فعالانو په ټوله پاکستان کې د احتجاجونو او لاریونونو تیاری نیولی او غوښتنه کوي چې بدرکه ټولنیز فعالان دې را خوش کړل سي. په بدرکه سو کې شاعر او استاد سلمان حیدر په ویبپاڼو باندې بلاګ لیکونکي وکاس ګورایا، عاصم سعید او احمد رضا نصیر شامل دي چې د جنوري د 14 او 8 نیټې په میان کې ورک سوي دي. د فرانس خبری اداره وایي پاکستان د ژورنالیستانو لپاره د نړۍ تر ټولو خطرناک هیوادونو څخه یو دی چیرې چې امنیتي تګلاري طاقتوره پوج کنټرولوي. د حقوقو سازمانونو وایي پاکستانی فعالان او خبریالان د هیواد د امنیتي ادارو او وسلوالو ډلو ترمنځ ځان بند پاتې ګڼي. په پاکستان کې د حقوقو لپاره مبارزه کوونکي زیات شمیر په بلوچستان کې بدرک دي او ملت پاله فعالین اداره لري چې شمیر یې تر 15,000 زیات دی. په پاکستان کې د بشري حقوقو د وزارت تازه شمیرې وایي په تیرو شپږو کلونو کې هلته 950 ته نږدې مړی مندل سوي چې زیاتره په تشدد وژل سوي دي. د ورکو بلوچستان لپاره د مبارزه کوونکي سازمان مشر نصر الله بلوچ جیور ریډیو ته ویلي د دوی د شمیرو لمخې د مندلسو مړو شمیر تر 1500 زیات دی.
تقریبا 1300 مطلب دا د اعتبار څخه څور څو د رجستر دی لیکن دا تعداد دا ډیر زیاده دی. مطلب دا د سره مطلب دا په وسان او بلوچستان او د اکثر علاقو کې دا اپریشن دا روان دی. مطلب
د بشری حقوقو سازمانونو وای په بلوچستان کې د امنیتی ادارو او وسلوالو ډلو له عمله لیوي خو د بشری حقوقو فعالان په ویره اخته دي، نو بلې خو د مدني ټولنې فعالان، وکیلان او ژورنالیستان هم تر ګواښونو لاندې دي. په هغه ایالت کې د بلوچستان د بشری حقوقو د ادارې یو مشر شمس مندو خیل وای دا ویره دومره زیاته سوي چې خلک اوس له خبرو څخه هم ډډه کوي.
د انسانیا کو دلته د ویز بلوچستان کې نه پرګر پاکستان کې صورتحال چې دی هغه صحیح نه دی او زموږ داسې د چارسيتي بریک کسر څلور کسان چې هغه قتل شو هغه خلک بلوچستان کې بیا دغه سي په ملتان کې د خبر په خوا کې په پاتا کې چې کوم هغه دا قتل شو دا د انسانیا کو دا دی چې زموږ که پروګرام مشکو یو سړی ناراضي مخکلې کوم تاغس و یو احتجاج وو کولې هغه احتجاج لارې بند شو مړه نه کو خلک سي دي ناراضي ځکه نو از موږ کوم ممبر سي دي هغه موږ سره رجسٹرډ ممبر سي هغه هم له چار پټ ځای څخه دی راتلو هغه بند کړ نو یو خوف دی یره ده.
د بشری حقوقو ډلې وای د بلوچستان تر څنګ په خیبر پښتونخوا او قبایلی سیمو کې هم د حقوقو وزه ډیره ناسمه ده خو هلته په اولسی کچې یو تکړه ژغ نه پورته کیږي او په ناسمه کړونو پرده پرتوي. په پاکستان کې د انټرنیټي ازادۍ یو سازمان وای زیاتره فعالانو اوس د بشری حقوقو او د فکر د ازادۍ لپاره د ټولنیزو مطبوعاتو مخه کړي خو د دوی په وینا داسې ښکاري چې حکومت د دې د مخنیوي لپاره هم په اقداماتو بوخت دی. حکومت وای د ټولو بدرکه کسانو د خوشی کولو او بشری حقوقو د باور کولو لپاره ګامونه پورته کوي.
دونکو د پاکستان په پارلمان کې سترو مخالفو سیاسي ګوندونو د نواز شریف حکومت لخوا د لنجمن پوځي عدالتونو د ممکنه مودې اوږدولو مخالفت کړی دی. د یوې غونډې پر وخت پیپلز ګوند له حکومت نه غوښتنه کړې چې ولې د دې عدالتونو موده غځول غواړي. پیر ولای چاله بشپړ راپور سره.
پاکستان کې د دهشتګردۍ د کیسونو په تیزی سره اوریدنې لپاره جوړ فوزی عدالتونو میاد غزولو په حق له د حکومت او مخالفو ګوندونو ترمنځ مذاکرات بې نتیجې ختم شوي دي او د ملک تر ټولو لوی حکومت مخالف پیپلز پارټي او جماعت اسلامي ګوند د دغه عدالتونو میاد غزولو مخالفت کړی دی. د فوزی عدالتونو لپاره ټاکلې شوې آئینی میاد پای ته پر رسیدلو تیر ورځ د وزیر اعظم نواز شریف په مشرۍ کې د اعلی سیاسي او عسکري قیادت یوه غونډه شوې وه چې پکې د فوج سرلخکر جنرال قمر جاوید باجوه هم ګډون درلودو. دغه غونډې د فوزی عدالتونو د وغه غزولو په ترڅ کې د یو آئینی بدلون منظورولو لپاره پارلمان کې د ټولو سیاسي ګوندونو سره د مشاورت پریکړه کړې وه او په دې لړ کې نن د قومي اسمبلی سپیکر آیا صادق په مشرۍ کې په قومي اسمبلی کې د حکومت او د ټول سیاسي ګوندونو پارلماني لیډرانو مشاورتي غونډه شوې ده. خو د مخالفو ګوندونو لخوا فوزی عدالتونو وغه غزولو مخالفت د وجې دا غونډه بې نتیجې ختمه شوې ده. د غونډې وروسته میډیا سره خبرو کې په قومي اسمبلی کې د مخالفو ګوندونو مشر سید خورشید شاه ویلی چې دوی د فوزی عدالتونو مخالفت کوي او د خپل دغه دریز نه حکومتي نمائندگان خبر کړی دی. د پیپلز پارټي مرکزی لیډر زیاته کړې چې مخالفو ګوندونو د حکومت نه دغه عدالتونو د تیرو دوه کالو کارکردګي تفصیلات هم غوښتلي دي. د پیپلز پارټي نه علاوه بل یو حکومت مخالف جماعت اسلامي هم د فوزی عدالتونو د وغه غزولو مخالفت کړی دی. ډیو ریډیو سره خبرو کې په دغه غونډه کې شریک په قومي اسمبلی کې د ګوند پارلماني لیډر صاحبزاده طارق الله وایي چې دغه عدالتونه خپل ټاکلې شوي اهداف ترلاسه کولو کې د ناکامۍ سره مخ شوي دي.
د سیول کورټ په موجودګۍ کې ملټري کورټس مخکې هم جوړ شوي دي په دې وطن کې. ضیاء الحق په دور کې هم جوړ شوي وو. داغه څه اوټ پټ نو راوته نو موږ په دې وجه باندې دغه 7000 مخکیم کړو چې دې بداسې څه ریزلټ اورل چې را په دې وخت کې د سیول عدالتونو موجود هم دي، انټي ټیرر سکورس هم موجود دي. نو دا به زما چې په دې وخت کې مزید ایکستنشن په ځای باندې په دغه عدالتونو باندې د عدم اعتماد اظهاري موږ خدا موکم.
د نړیوال دی حکومتي اتحاد کې شامل جمعیت علما اسلام فیډل مشر مولانا فضل رحمان هم د فوزی عدالتونو د میاد غزولو مخالفت کړیو. د تیر اتوار پر ورځ د فوج د عامو اړیکو څانګې د فوزی عدالتونو لپاره ټاکلې شوې میاد پوره کېدو له کبله د دې ځانګړي عدالتونو د کار اودرېدلو پخلی کړیو. د آی ایس پی آر لخوا جاری کړې شوې اعلامیه تر مخه په تیرو دوو کالو کې دغه ځانګړي عدالتونو د ترهګرۍ 204 قضیې فیصله کړې دي او په دې کې ککړ یو سل یو شپېته خطرناک ترهګرو ته د مرګ او یو سل 42 مجرمانو ته د قید سزاګانې اورولې شوې دي او په دغه سزا یافته مجرمانو کې 12 مجرمان تیزندې کړې شوې دي. دغه عدالتونو نه سزا یافته مجرمانو کې د سوات ټي ټي پی مهم کمانډر مسلم خان نه علاوه د جیش محمد لشکر جنگوي القاعده او د نور یو شمېر وسلوالو ډلو سره تړاو لرونکي دهشتګر شامل دي. که څه هم د پاکستان مرکزی حکومت او فوج د دغه عدالتونو د کارکردګۍ د ستاینې ترڅنګ د ترهګرې مخنیوي لپاره د دې عدالتونو د وغه غزولو حمایت کوي، خو مخالفه ګوندونو او د بشري حقوقو تنظیمونو دغه عدالتونه د ملکی آئین او بنیادی بشري حقوقو پر خلاف او د ملکی عدلیې په ضد متوازی نظام بلي او په دې اړه د پاکستان په کچه د بشري حقوقو خپلواک تنظیم یو کارمن کامران عارف صدا سوایي.
جی مخکیم د ملټری کورټس مخالفت کړو موږ اوس هم کوو. دا د مسلې حل نه دی. د مسلې حل دا دی چې کوم د پاکستان عدالتي نظام دی، کوم زموږ د پولیس د تفتیش، بلکې زه وایم مین خبره د پولیس د تفتیش ده چې هغه مضبوط کړی شي، د هغه کې په انصاف کې شارټ کټ نشي کېدای.
د پیښور آرمی پبلک سکول د پیښې وروسته د ملي تګلارې د لاندې د فوزی عدالتونو جوړښت لپاره پارلمان د 21 آئینی بدلون منظوري ورکړې وه چې تر مخې فوزی عدالتونو ته د ترهګرۍ واقعاتو کې ککړ سویلین تنانو خلاف مقدمات اورېدلو اختیارات ورکړی شوي وو او اوس د دغې عدالتونو د وغه غزولو لپاره پارلمان نه بل یو آئینی بدلون اله منظورېدلی شي چې مخالفه ګوندونه یو ځلې بیا د مخکې په شان په دې معامله د حکومت حمایت وکړي. پیر ولایت شاه، وایس آف امریکا، ڈیو ریڈیو، اسلام آباد.
د واشنگتن ڈی سی نا دا وائس آف امریکا ڈیوا ریڈیو دے
کابل کې د پارلمان د ودانۍ مخې ته نن دوه چاودنې شوې چې لږ تر لږه 22 کسان پکې وژل شوي او بیا نور ژوبل شوي دي.
او د بشري حقوقو عالمی تنظیم هیومن رائټس واچ په پاکستان غږ کړی تیره هفته بې درکه شوي څلور انساني حقوقو فعالینو دپاره د پلټنې تیزی کی. بلخوا په ټول پاکستان کې د دغه بې درکه تنانو راخلاصولو دپاره احتجاجونه شوي.
او د پاکستان په پارلمان کې سترو مخالفو سیاسي ګوندونو د نواز شریف حکومت لخوا د لنجمن پوځي عدالتونو د ممکنه مودې اوږدولو مخالفت کړی دی. د یوې غونډې پر وخت پیپلز ګوند له حکومت نه غوښتنه کړې چې ولې د دې عدالتونو موده غځول غواړي.
موږ چې مخکې د ملټري کورټس مخالفت کړو موږ اوس هم کوو. دا د مسلې حل نه دی. د مسلې حل دا دی چې کوم د پاکستان عدالتي نظام د کومه مین خبره د پولیسو تفتیش ده چې هغه مضبوط کړی شي.
په کابل کې د پارلمان د ودانۍ مخې ته نن دوه چاودنې شوي چې لږ تر لږه 22 کسان پکې وژل شوي او اویا نور ژوبل شوي دي. د افغانستان د عامې روغتیا د وزارت ویاند دغه شمېرې تایید کړې دي. اخوا د افغانستان په جنوبي ولایت هلمند کې د ځانمرګي برید له امله 13 تنه مړه او ټپیان شوي دي. هلمند امنیه قومندان قانور کینتوز ویلي په دې ځانمرګي برید کې چې د لښکرګاه ښار د دویمې امنیتي حوزې په مربوطاتو کې د ولسي وګړي په کور ترسره شو، له امله یې 8 تنه وژل شوي او شپږ نور ژوبل شوي دي.
د انساني حقوقو عالمی تنظیم ایچ آر ډبلیو د نهې په ورځ په پاکستان غږ کړی زر تر زره دی د بې درکه څلور انساني حقوقو فعالینو دپاره پلټنې شروع کړي. ایچ آر ډبلیو وایي یوازې په تېره هفته کې څلور د انساني حقوقو دپاره آواز پورته کوونکي بې درکه شوي. دا هغه خلک دي چې پاکستان کې به د مذهبي ازادۍ دپاره هم وخت په وخت غږونه پورته کول. د یادو تنانو د راخلاصولو دپاره نن د پېښور ښار په شمول ټول پاکستان کې احتجاجونه هم شوي.
د پاکستان حکومت ویلي دوی به د پوځي محکمو د کار د دوام لپاره له یو شمېر سیاسي ګوندونو سره تر خبرو اترو وروسته خپل پریکړه اعلان کړي. په دې اړه تیر ورځ د لومړي وزیر نواز شریف تر مشرۍ لاندې یو غونډه هم جوړه شوې وه. یو شمېر کارپوهان د پوځ لخوا د ترهګرۍ په تور د نیول شویو ملکي وګړو لپاره د جوړې شوې محکمې پر سر په داسې حال کې نیوکې کوي چې د دغې محکمې د جوړېدو دوه کاله کېږي.
د پاکستان او افغانستان پولې ته نږدې قبایلي سیمو کې د فرنګي د وخت پخوانی تور قانون ختمولو او په پښتونخوا کې د ګډولو د پاره نن په پیښور او قبایلي سیمو کې غونډې کیږي. د پاکستان دوه سیاسي ګوندونه جمعیت علما اسلام فضل الرحمن ډله او پښتونخوا ملي عوامي پارټي د قبایلي سیمو په پښتونخوا کې د ګډېدو مخالفت کوي او د پخوانو حکومتي دریځونو په شان وایي چې قبایلو ته د وخت ورکړی شي. خو اکثریتي سیاسي ګوندونه موجوده حکومت زیاتره قبایلي اولس او د بشري حقوقو کارکونکي د فرنګي تور قانون ردوي او د قبایلی سیمو په پښتونخوا صوبه کې د ګډېدو پلوي کوي. دا وخت قبایلی سیمه د پاکستان د آئینی اساسي قانون نه بهر دي. دا سیمه په خوا د افغانستان برخه وي خو په اوسني سیاسي پرمختګ باندې کابل وسپورې خاموشه ده. د پاکستان د فوز پخوانی مشر راحیل شریف لخوا د یو کم سلويخ اسلامي ملکونو د فوز قیادت سمبالول په موضوع نن سبا پاکستان کې تود بحث روان دی. تیر ورځ د پاکستان د سینیټ چیرمن رضا ربانی د پاکستان دفاع وزیر خواجه آصف ناپختلی وو چې قوم ته د پډاګ کی آیا راحیل شریف ته د لپاره ان او سی اغستې وا که نه. د حکومت جواب سبا لا د سینیټ په غونډه کې ورکړی کیږي.
روسیې د سې شنبې په ورځ د روسي چارواکو پر وړاندې د متحده ایالاتو لخوا په لګول شویو بندیزونو باندې نیوکې وکړې او دا یې د دواړو هیوادونو ترمنځ د اړیکو د لا خرابوالي سبب وګڼلې. د کرملین ویان دیمیټري پیسکوف ژورنالیستانو ته وویل چې روسیا د اوباما د دوهمې دورې پر مهال له امریکا سره د اړیکو په خرابوالي باندې خواشینې ده، خو پیسکوف هیله څرګنده کړه چې د دواړو هیوادونو ترمنځ اړیکې به په راتلونکي کې غوره شي. متحده ایالاتو تېره ورځ په یوه لوړ رتبه روسي څارنوال او څلورو نورو چارواکو بندیزونه ولګول او د بهرنیو چارو وزارت دغه کسان د بشري حقونو څخه تیری کوونکی وګڼل.
روس د امریکا د استخباراتو دا دعوی رد کړی چې ګینه د ډونلډ ټرمپ کامیابولو د پاره د امریکا الیکشن کې لاسوهنه کړې. د روس ویان دیمیتری پیسکو وایي د امریکا لخوا په روس د بندیزونو قانون سره به د دواړو ملکونو ترمنځ تعلقات نور خراب شي. خبري ایجنسی رایټرز رپورټونه وایي سینیټران جان میکین، بن کارډن او رابرټ مینینډس پر روس د جامع پابندو د پاره د قانون وړاندې کولو تیاری کوي.
د ترکیې پارلمان په دې خبره باندې بحث پیل کړی چې د ولسمشر رجب طیب اردوغان واک نور هم پراخ کړي. اردوغان له 2003 میلادي کال څخه تر 2014 میلادي کال پورې د ترکیې د لومړي وزیر په توګه دنده ترسره کړې ده. تمه ده چې په اساسي قانون کې د دغو اړینو اصلاحاتو په اړه بحث به دوه اونۍ دوام وکړي او بیا به یې په اړه ټول پوښتنه هم ترسره شي. جمهوري غوښتونکي مخالف ګوند له دغه بدلون سره سخت مخالفت څرګند کړی.
د وایس اف امریکا ډیوا ریډیو خبرونه مو اوریدل.
او اوس هم نړیوالو مطبوعاتو ته کتنه چې زموږ همکار مختار خلیل چمتو کړي.
د مشرقی وسطا سیمه د تیرې یوې صدای راسي سیاسي انقلابي او فوزي غرضو پردو کې ګیره را روانه ده. بغداد نه د بمونو چاودو، صحرای سینا نه د شلګونو کسانو د وجلې کېدو، بحرین نه د جهادیانو د یو جیل ماتولو او د سغدري د بندیوانو د آزادولو، د دولت اسلامي لخوا د عراق د یو هلیکاپټر د راغورځولو او موصل نه د لسو زرو مهاجرو د تښتېدو د روانې هفتې خبرونه دي چې دنیا د ټلویزیون په پرده ویني، په اخبارونو کې لولي او ریډیو په نشریاتو کې اوري. دا ټولې سیمې د مشرقي وسطا د مختلفو ملکونو دي. نن د امریکې مشهوري میاشتیزې اټلانټیک خپل تازه غنه کې د مشرقي وسطا په حق له یو تفصیلي مضمون چاپ کړی دی چې سرخطي دی مشرقي وسطا کې به امن او محکمتیا کله راځي. میاشتی دا اټلانټیک د خپل مضمون په شروع کې لیکي چې د دې غرضو پرزو په مابین کې تازه ترین اړې غړې د عرب ملکونو د عوامي سیاسي غورځنګ په نوم د تیونس نه راپورته شو او دا وخت په کله هم مشرقی وسطا کې خور شوی دی. اگر که وخت تیرېدو سره سره د دې عوامي سیاسي غورځنګ د باردار کېدو امکانات هم ډیر روښانه نه دي، خو دې دا یو کار ضرور کو چې د سیمې په ملکونو کې سیاست کې مختلفې فرقې ځای کې او د دې په نتیجه کې دغو ملکونو کې د ګڼو فرقو معاشرې په وجود کې راتلو والی دي. اټلانټیک لیکي چې په امریکا کې د ښاغلي ټرمپ راتلونکی نوی حکومت د عرب دنیا په کړمو او مسلو د خپل سر خوګولو نیت نه لري. د امریکې زیاته دلچسپي اوس په دې کې ده چې د مشرقي وسطا ملکونو او د دوی ګاونډیانو په دوی د تیر شوي الون بلون نه کم سبق حاصل کړی دی. مضمون زیاتی چې د کال 1950 او د کال 1960 په درمیانه موده کې مشرقي وسطا کې راپورته انقلابیانو په مصر، عراق او لیبیا کې قائم بادشاهتونه نسکور کړل. په الجزایر کې د خونړي جنگ وروستو ګوریلا جنگیالو نو آبادیاتي فوزونه د خپلې خاورې نه اوویستل. په شام غوندې ملک کې انقلاب راغلو. د سیمې د ټولو نه زوړه او اخیري بادشاهت د ایران په کال 1971 کې نسکور کړی شو. دې غرضو پر په سعودي عرب، کویت او اردن کې بچ پاتو شاهي حکومتونو خپلو خپلو ملکونو کې د زیاتو جمهوري حکومتونو د قیام ضرورت محسوسه کو او په دې کار هم شروع کو. اقتصادی لحاظ سره دغو ملکونو کې د عرب سوشلزم او د سرمایه دارانه نظام په بنیاد قائم تفریق ختم شو. په داسې وخت کې د سیاسي اسلام اصطلاح ډیره مقبوله شوه او په مذهبي بنیاد قائم ټولو حکومتونو په سخت وخت کې یو بل سره د لاس امداد کولو په خل او زونه وکړل. خو د سیاسي اسلام په بنیاد وجود کې راتلونکي نظام خپل لومبی پل هم لا نو پورته کړی چې عرب نړۍ کې عوامي سیاسي غورځنګ راپورته شو. دې غورځنګ عرب دنیا ته د تو مسلو جدا تشریح کا او غداشان چې ناقلاری ټوله د مادي محرومه د لاسه ده. په دې سبب د سیمه حکومتونو د روزګارونو زیاتولو او خلکو له مختلف قسمه مالی رعایتونو ورکول فیصله وکي. میاشتې دی اټلانټیک د خپل تفصیلی مضمون په اخر کې لیکلي دي چې اصلي سوال دا کیږي چې آیا د سیمه امیرانه حکومتونو د خلکو مسلې اواري کی او کده نور هم گنجلک کی. د مصر د حسنی مبارک، د عراق د صدام حسین او د لیبیا د معمر قذافی عملونو په مشرقي وسطا کې د خلکو ستونزې د اوارولو په ځین نورې سیوا کې. په نورو ډیرو تپوسونو کې دا پریشانه تپوس هم کیږي چې د مشرقي وسطا د تعلیم یافته او په نوې ټکنالوژۍ د پوی نوي کل رهنمایي څنګه پکار ده. او بیا په داسې حالاتو کې هر کله چې سیاسي نظریې سا ورکړې ده او د سیمې په ډیرو مالدارو ملکونو کې د خلکو اجرتونه په عالمي سطح د نورو ملکونو نه ډیر کم دي.
د وایس اف امریکا ډیوا ریډیو د پاکستان او افغانستان پورې ته نږدې قبایلي سیمو کې د فرنګي د وخت پخوانی تور قانون یا اف سی آر ختمولو او په پښتونخوا کې قبایلي علاقې د شاملولو لپاره نن په پېښور او قبایلي سیمو کې غونډې کیږي. فاټا سټوډنټس ارګنایزیشن هم سبالا په دې لړ کې د احتجاج اعلان کړی دی. د فاټا سټوډنټس ارګنایزیشن صدر شوکت عزیز سره په دې موضوع باندې خبرې کړې نو شیروان قلندر تاسو ته وړاندې کوو.
دا ریلی چې کومه دا د سبا لکه د فاټا په تاریخ کې د ځوانانو دومره غټه ریلی موږ ارګنایز کړی دا چې دې کې به د ټولو قبایلو سیمو په زرګونو ځوانان وي، هغه جنکۍ او هلکان، هغه به دا هغه ورکوي چې یعنی د دې اصل د دې ریلی د دې ځوانانو مطالبه به دای چې فاټا چې کومه ده دا د قبایل چې کومې قبایلي سیمې دي دا د په خیبر پښتونخوا کې فورا دم کړلی شي او د مکمل تور باندې یعنی فاټا شامل کړلی شي. دا سبب پته وي چې وفاقي حکومت یو څو ورځې کې فیصله کړي کوي نه بیا ده. نو زموږ دا سبا د ریلی مقصد دا دی چې موږ دې ته وښایو چې را قبایلي سیمې ځوانان چې کوم دي هغه د اختیار ختمول غواړي او فاټا چې کومه ده دا مکمل تور باندې کې شامل راځو. مطالبه به سبا هم کوي او کړی هم ده او غواړي او چغې نارې وهي د ډېر وخت نه.
پوښتنه داده چې دغه ریلی به سبا چېرته وي او څه وخت به شروع کیږي او ستاسو توقع سره چې څومره ځوانان به په دې کې شریک شي؟
دا ریلی تقریبا سهار 10 بجې د قیوم سټیډیم پېښور صدر نه خلاصه گورنر هوس پورې به 10 بجې به د صدر نه روانېږي. گورنر هوس پورې به مارچ کې پیدل نو په دې کې به په زرګونو باندې قبایلي طالب علمان نو ځوانان چې کوم دي هغه به شرکت کوي او دا به د فاټا چې کومه ده خیبر پښتونخوا کې د بدلېدو مطالبه هم کوي او افتخار ختمېدو د فاټا نه مطالبه به هم کوي. او که چېرته وفاقي حکومت چې کوم غلطه فیصله وکړه یا یې چېرته د مونږ سره داسې هغه غونډه چې وکړه دوکه غونډه چې وکړه یا یې داسې نور سره واج یا بل داسې اکټ لاګو کولو کوشش وکړو یا یې د کیپیټې مرچ کېدو نه اراوه داسې بله غلطه فیصله وکړه نو د زمونږ د ځوانانو چې کوم جذبات وي دوی ته به نقصان ورسوي. نو بیا که څه هم وشول نو د قبایلي ځوانان به روځي احتجاجي باندې په مظاهرو باندې نو بیا به وفاقي حکومت د دې هر څه ذمهوار وي ځکه چې زمونږ ځوانان نور نه افتخار برداشت کولی شو او نه په دې ټول قانون کې نور پاتې کېدل مونږ غواړو.
شوکت عزیز، دا راته وایي چې نور کم ځوانان چې نوي خبر د قبایلي سیمو هغه باندې څه غږ کوي؟
مخه د ټولو نه اول د قبایلي سیمو ځوانان چې څومره دي هغه ته په ریډیو ذریعہ باندې دا وایي چې سبا تاسو شرکت وکړئ ځکه چې تاسو د ازیاو کالو د فیصلې ورځ د سبا به مونږ خپل طاقت ښایو چې د ځوانانو څومره طاقت دی. مونږ ذریعہ دا جوړ کړی دا چې کومې دلته مونږ سره نږدې پرتې سیمې دي دینه مونږ سټوډنټان راغوښتي دي طالبان هم راغوښتي دي یوت نو ځوانان مو راغوښتي دي کمپاین هم چلولې دي سبا به د خیبر ایجنسینا د مومند ایجنسینا چې کوم دی د بیاره دمخینا او دا د باجوړ ایجنسینا لکه راغلي دي هغه دلته ستید او ان شاء الله دلته چې نور ایجنسو کوم سټوډنټان یا طالبان د ځوانان پراته دي په پیښور کې هغه ته مونږ کمپاین کړی دی نوستیانو کې کالجونو کې ان شاء الله. نو سبا چې کوم دلته مونږ ریلی به قیوم سټیډیم پېښور صدر نه 10 بجې روانې دي نو ګورنر هاوس ته پورې به پیدل مارچ کوي. قبایلي ځوانانو ته سټوډنټانو ته عوامو ته درخواست کوم چې سبا راشئ د خپلې ازادۍ ثبوت د خپلو چې کوم نه د اویاو کالو ظلمونو
د وایس آف امریکا ډیوه ریډیو خپرونې تاسو د ډیوه ریډیو د ویب سایټ ته لارې هم اوریدای شئ لیدای شئ او تاسو خبرونه هم هلته کې ویلی شئ. د ویب سایټ پته ده www.voa.com. په فیسبوک باندې هم تاسو ویډیو رپورټونه نور پروګرامونه لیدای شئ خپل رائے پی ورکولای شئ. وی او اے ډیوا د فیسبوک پته ده او @voa_diva د ټویټر آی ډی ده. روس د امریکا د استخباراتو دا دعوی رد کړی دی چې ګینې د ډونلډ ټرمپ کامیابولو د پاره د امریکا الیکشن کې لاسوهنه کړې ده او د روس ویان دمیتری پیسکوف وایي چې امریکا له خوا په روس باندې د بندیزونو په حق لا قانون سره به د دواړو ملکونو ترمنځ تعلقات هم نور خراب شي او د خبرو اترو لارې به هم وتړل شي. وایس آف امریکا په ریپورت کې تفصیل راکړي منسا شهید.
د امریکې استخباراتي ادارې په روسیې تور لګولې چې د امریکا په ټاکنو کې د نفوذ درلودلو لپاره سرورونه هک کړي وو او په دې کې د ټاکل شوي ولسمشر ډونالډ ټرمپ مرسته شوې. خو د روسیې حکومت په تیرو ټاکنو کې د هیڅ شان مداخلت او د سرورونو د هک کولو څخه په کلکه ردونه کړې ده. امریکې د روس یو لوړ پورې تفتیش کوونکی او د کریمینل په څلورو نورو چارواکو د بشري حقونو د سرغړونو په سر بندیزونه لګولې دي. د دغه 15 تنو روسی وګړو نه پرته په دوو نورو کسانو د حزب الله ډلې سره د مبینه اړیکو د لودلو په سبب د ماګنیټسکی اګ لاندې بندیز لګول شوی دی. د روسیې حکومت یو ویان ویلي د امریکې لخوا دا بندیزونه د دواړو هیوادونو ترمنځ د اړیکو نورو خرابولو لپاره شوي دي. په بندیز لګول شوي کسانو باندې امریکا ته تګ باندې بندیز او په امریکا کې یې د جایدادونو تړلو امر شوی. د امریکې استخباراتي ادارې ویلي دوی باور لري چې د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین په خپل امر کړی و چې د امریکې دیموکراتیک ولسمشریزې ټاکنې زیانمنې کړي. امریکایی چارواکو هم زیاته کړې ده چې د روسیې هڅې همدا وې چې د ډیموکراتیک ګوند کاندید هیلری کلینټن د بریا چانسونه کمزوري کړي او د جمهوری پال یا ریپبلیکن ګوند کاندید ډونالد ترامپ وګټي. د کریملن ویان ویلي کله چې ښاغلی ډونالد ترامپ خپل څوکۍ د ولسمشر په توګه واخیسته نو د امریکې او روسیې مشرانو ترمنځ د لومړۍ لیده کاته نیټې ټاکلو لپاره به کار پیل شي. د راتلونکي ولسمشر ډونالد ترامپ د ټیم مشر یا چیف آف سټاف رینس پریبس د یکشنبې په ورځ رسنیو ته ویلي چې ټاکل شوی ولسمشر دا نه ردوي چې روسیې کې ځینې ځانګړې ادارې په دغه هیکینګ کې لاس درلودو. خو ښاغلی ډونالد ترامپ خپل په ټویټر لیکلي چې د ډیموکراتیک نیشنل کمیټې د دغه هیک کیدلو اجازه ورکړې ده او دا عمل د ډېرې بې پروایۍ له کبله شوی دی. خو هغه دا هم لیکلي چې دغه هیکینګ د ټاکنو پر پایلو کوم اغیز نه دی کړی ځکه چې د رایا چونو ماشینونو ته چا ګوتې هم نه دي وروړلې او نه هم هک شوي دي.
ترنو اردوونکو د متحده ایالاتو سنا به نن د نوي ټاکل شوي ولسمشر ډانلډ ترامپ لخوا د نومول شوي لوی څارنوال د تایید یا نه تایید په اړه رایه ورکړي. نور حال زموږ د همکار بختور شاه راپور کې اوري.
د منتخب صدر ډانلډ ترامپ لخوا د خپل کابینې د پاره د منتخب صدر ډانلډ ترامپ لخوا د خپل کابینې د پاره د نومول شوو غړو د تاییدولو یا نه تاییدولو په لړ کې دا لومړی غونډه ده. د کانګرس لخوا به روانه اونۍ کې د ډانلډ ترامپ د خوښکړی شوو اته پارلیماني غړو په سر اورونه کیږي. د دغه لړۍ شروع نن د نومول شوي اټارنی جنرل یا لوی سارنوال جف سیشنز نه کیږي. امکان دی مخالفه ډیموکراتیک ډله به په دې اورونه کې د نوموړي سیشنز نه سختې پوښتنې وکړي. منتخب صدر ډانلډ ترامپ او یا کلن جف سیشنز تر ټولو غوره انسان بلي، خو د امریکې سینټ دیرش کاله وړاندې د الاباما د دغې سینیټر د وفاقي جج دپاره نومول په دې خبره رد کړي وو چې هغه د نسلي تعصب نه ډک خیالات لري ولې جف سیشنز دغه تورونه ردوي. جف سیشنز لومړی سینیټر دی چې کال 2015 کې تر ټولو وړاندې د منتخب صدر ډانلډ ترامپ ملګرتیا کړې وه. ډانلډ ترامپ وای د هیلمن دی کانګرس به د ده د خوښۍ منظوري ورکړي. د وایومنګ ریاست د ریپبلیکن پارټۍ سینیټر جان براسو وایس آف امریکا ته ویلي د تاییدولو دغه غونډه به ډیره په تیزۍ او اسانۍ سره ترسره شي. نوموړی وایي کله چې کال 2009 کې صدر براک اوباما د خپلې کابینې دپاره غړي خوښ کړي وو نو د هغوی لویه ډله هم په لومړۍ ورځ په کانګرس کې تایید شوې وه او موږ هیله من یو داسې به د منتخب صدر ډانلډ ترامپ سره هم کیږي چې د جنوري د 6 نیټې نه وړاندې به یې ټوله کابینه د کانګرس نه منظوري واخلي. منتخب صدر ډانلډ ترامپ تیره ورځ ویلی وو کانګرس به د ده د خوښکړی شوي غړو منظوري ورکړي. نوموړي دا خبره د ګل په ورځ په نیویارک ښار کې د کاروباري او سیاسي مشرانو سره د یوې غونډې په وخت کړې وه. نوموړي ویلي کانګرس به ځکه دغه ټول کسان تایید کړي چې ټول ډیر معیاري او پویا خلک دي. هر څه که منتخب صدر ډانلډ ترامپ ته خپلو خوښکړی شوي غړو نه ډیر مطمئن ښکاري، خو څېړونکي وایي ډیموکراتیک ډله د ده په نومول شوي غړو ټکونه کوي چې اکثریت پکې داسې غړي شامل دي چې لانجمنه ماضي لري.
د پاکستان او چین ترمنځ د لوی اقتصادي لارې په اړه د دوړو هیوادونو خزینه سوداګرو په کوټه کې یو غونډه کړې او په دې اړه خبرې کړې چې په دغه لوی اقتصادي پروژه کې به د میرمن ونده چوي. حمید سمسور لبش پر راپور سره.
دغه غونډه په کوټه ښار کې د شوزو د یو حکومت په لاره غیر دولتي موسسي له لوري پرانستل سبي و چې لوی مرامې د پاکستان او د چین د اقتصادي راداري پاک لباندي پر شوزو کې خبرتیا خورولو. د صوبایي حکومت ویان انوار الله کاکړ او پخوانی مرکزی وزیر زبیدی جلال او د چین یو شمیر شزو په دغه غونډه کې ګډون درلودي. که څه هم په دغه غونډه کې د بلوچستان د شزو د دودیزو جامو لاسیز کارونه او د دوی هنري توکي شودل سوي وو، خو بل لور ته بیا د حکومت تر سوري لاندې د چین و شزو ته ارزښت ورکول سوی وو. د حکومت په لاره غیر دولتي موسسې له لوري هڅه کېدله چې د چین ښځې د بلوچستان له کلتوري جامو او لاسي جوړ سوو توکو وخواته راجلب کړي. په غونډه کې د چین ښځو د سیمه ییزو ښځو سره د خبرو، اړیکو او د ناستې تکل هم کوي. د چین یو میرمنې وویل:
هم یها آئی ہے سپیک کے لیے پاکستان لوگوں کو چائنیز سیکھنے.
موږ دلته راغلی یو د سپیک لپاره چې و پاکستانیانو ته د چین زبا ور زده کړو. د چین یو شمیر کورنۍ دلته د کوټ ښار په ارباب ټاون کې استوګنه کوي. د صوبایي حکومت ویان انوار الله کاکړ وویل:
انټرپرینور سکلز مجھے ان میں نظر آ رہی ہیں. بحیثیت حکومت کے ترجمان کے میں سمجھتا ہوں کہ ہماری حکومت ان کو فل فلیج سپورٹ بھی کرے گی، کوشش کرے گی کہ ڈائریکشن بھی دے، اور اس میں عمومی طور پہ جتنا معاشرے کا فائدہ ہو سکتا ہے ہم اس میں ان سے کام لے سکیں.
فدوی کسی کم ہنر و مشتشکاری د صوبایي حکومت د ویان په حیث باندې ویل غواړم چې زموږ حکومت له دوی سره بشپړ کومک کوي، تکل به کوو چې و دوی ته لوری ور په ګوته کړو. په عامه ډول باندې چې د ټولنې څومره شور باندې کېدای شي له دوی څخه به کار اخلو. په غونډه کې وینا کوونکو وویل چې د چین او د پاکستان د اقتصادي راداري که څه هم د پرمختیا په ډګر کې قسمت بدلوونکې ده، خو د گوادر د ځایي خلکو تشویش دې لرې کړل شي. بلوچ ملت پالوی چې د چینایانو او د پنجاب له راتګ څخه به دوی په لږکیو کې بدل شي، خو د بلوچستان د صنایعو او د سوداګریو سازمان بیا ویره لري چې د چینایانو له راتګ څخه به دلته و سیمه ییز مارکیټ ته به سخت زیان ورسیږي. دوی دریز لري چې زموږ فابریکې دومره توان نه لري چې د چین له فابریکو سره مقابله وکړي. حامد سمسور، وایس اف امریکا، ډیوی ریډیو ټلویزیون، کوټه.
د وایس اف امریکا ډیو ریډیو د پاکستان او د هندوستان ترمنځ د امن په لړ کې د 2018 کال د پاره باچا خان مرکز له طرفه نوې کیلندر جاری شوی دی. په دې کیلندر کې د دواړو ملکونو نه د تقریبا 12 تصویرونه شامل کړی شوی دي، او په لاول ځل د سوابی کلسوم نومې وړوکې جنۍ تصویر هم په دې کیلندر کې شامل کړی شوی. می افتخار حسین چې د عوامي نېشنل پارټۍ یو سینیئر مشر دی، هغه وایي افغانستان به هم په دې کیلندر کې د افغانستان نه هم تصویرونه شاملولې کیږي، ولې چې د افغانستان نه بغیر په سیمه کې امن ممکن نه دی. مدثر شان په تفصیل ورو.
په 12 پاڼو مشتمل دغه کیلندر آغاز دوستی نومي تنظیم خپور کو چې پکې شپږ د هند زده کوونکو د لاس جوړ تصویران دي، او شپږ پکې د پاکستان د سکولونو د ماشومانو تصویران. او د یاد تنظیم د پیښور مشر عبدالرؤف یوسفزی ډیوا راډیو ته وایي: هر کال د ټولنیزو رابطو په پاڼو موږ اګست کې د سکولونو زده کوونکو ته بلنه ورکو چې د دواړو هیوادونو ترمنځ د سولې او دوستۍ په نوم خپل تصویران موږ ته راولېږي.
دا پنځم کال دی دا موږ کوو، او دې کې په سونو تعداد باندې په هندوستان کې او په پاکستان کې سټوډنټان حصہ لري. دا ځکه سټوډنټان حصہ لري موږ غواړو چې روان زموږ چکم نسل دی چې هغوی د دې پیس په مقصد پوه شي، او دوی ته دا پته ولګي چې د ملتونو د ترقۍ، د کامیابۍ، د خوشحالۍ ذریعہ صرف او صرف پیس او امن دی.
وای دا ځل هم د پاکستان د بلابل سکولونو قریبا 800 تصویران راغل، او دغه شان د 2000 نه زیات د هند زده کوونکو خپل تصویران راولېګل، او ججانو دې کې د 1200 انتخاب وکړو. وای دا به هند او پاکستان دواړو کې خبريږي، او مقصد هم دا دی چې د دواړو گاونډي هیوادونو ترمنځ ورورولۍ او دوستۍ ته وده ورکړي شي. او وای د خوشحالۍ خبره دا ده چې دې کې د باچا خان سکول ثوابي د یو زده کوونکو کلسوم تصویر هم غوړه کړی شوی، او د پرانیستی په موقع د وم ټولګي دغه ماشومه هم موجوده و. او دې نمو چې پښتنه وکړه چې دې خپل تصویر کې څه خودلی دي، نو غوای
ما
کونتره جوړه کړې و او د انډیا او د پاکستان جنډې منځ کې ما وی چې دې منځ کې لکه امن قائم شي او مونږه امن غواړو.
دستور کې بیا پوهانو د سیمې په موجوده حالاتو د دواړو هیوادونو ترمنځ د شخړو او بدګمانو او امن ټینګېدو په موضوعاتو خبرې وکړې او دوی د دغه تنظیم دا زیار اوستایلو خو اکثرو پکې ویل تر سوچ افغانستان کې د امن خبره نه وي شوې اکثره کوششونه به بینتیجې ثابت شي. لکه دې برخه کې چې د عوامي نیشنل ګون عمومي سکتر میا افتخار حسین وایي
که سبا په افغانستان کې امن نه نو کوم ډیر مطلب چې کوششونه کو امن بن راځي لہذا د افغانستان د مسلې حل کېدو ته اول چې کوم دینو نظر پکار دی نو دا ډیره خبرې اوس خو د هندستان خبره نو هندستان سره خپل تعلق پکار دی که پاکستان زمونږ خپل ملک مضبوطول غواړو نو موږ به ټولو ګاونډیانو سره خپل تعلق ساتو په خصوصي توګه هندستان او بیا افغانستان
او زیاتې تر سوچ افغانستان کې تلپاتې سوله نوی راغلي ټولې منطقې کې باړې غړې وي او دا غاز دوستۍ تنظیم مشرانو ویل را روان کال به دوی هڅه کوي چې افغانستان هم دې کې شامل کی او هر هیواد ته سلور سلور پانی ورکړي. مدثر شاه وایس اف امریکا ډیو رادیو پیښور.
او اوس هم یو اداریه چې د امریکا د حکومت نظر سرګندوي
نړیوالې ترقې د پاره د امریکې اداره یو ایس ایډ با نایجیریا ته 228.3 میلیون ډالر اضافي ترقیاتی امداد ورکوي. دا به د 2.3 ارب کروڑ ډالرو د مالیت د پنځه کلیزه هغې لوزنامې نه سیوا وي چې د نایجیریا حکومت سره په کال 2015 کې دستخط شوې ده. د دې لوزنامې لاندې تر اوسه پورې د ورکړې شوې کل رقم مالیت 2 میلیونه ډالر ته رسیدلې ده. دا نوی رقم به د نایجیریا د اقتصادي ودې په زیاتولو او دا شان نایجیریا کې د نیستۍ په راکمولو کې لوی لاس وکړي. په دې به خلکو کې تعلیم زیات شي او ښې حکمرانۍ له به وده ورکړي. په نایجیریا کې د امریکې سفیر خپل یو بیان کې ویلي دي موږ د نایجیریا حکومت سره په کال 2015 کې د دستخط کړي لوزنامې لاندې د نوي رقم په ورکولو خوشاله یو چې مقصد یې د تعلیم او د صحت اسانو ته بهتره رسایي یقیني کول او جمهوریت او اقتصادي ترقۍ له وده ورکول دي. د زیاته کا چې د نایجیریا د حکومت د مشرۍ لاندې به دا مالی امداد د نایجیریا د خلکو مالی او اولسي کرمي اواري کی. امریکا د ترقیاتی مالی امداد نه علاوه د نایجیریا په قطبین بر ختیځه سیمه کې د روان جنگ د لاسه ډس خوړلو خلکو لا د انساني خواخوږی امداد هم ورکړي. دین علاوه د چاډ د تالاو د لمنی سیمو کې د خوراک د کمی ستونزو سره مخ خلکو ته هم امداد رسی. امریکې د کال 2014 د مالی مودې د شروع کېدو نه راپدې خوا دغې سیمې ته تر اوسه پورې د 291 میلیون ډالرو نه زیات امداد ورکړی دی. امریکا دغه علاقې ته د ټولو نه زیات امداد ورکوونکې ملک دی. د یو ایس ایډ ملګری تنظیمونو په نایجیریا کې د انتهایی نیستۍ د ختمولو او جمهوری معاشرو له د ودې ورکولو پوخ نیت کړی دی. امریکا نایجیریا سره د اولسي محکمتیا په مضبوطولو کې د صفا او سوترا او خلکو ته د جوابدهی حکمرانۍ په قائمولو کې د آزادو منډهو معیشت له د ودې په ورکولو کې او د یو ذمهوار سیمه ایز او تجارتي ملګري په حیث د نایجیریا د وسطوان په زیاتولو کې لاس امداد کوي. امریکا د نایجیریا د خلکو او د ټولې سیمې د خلکو د خوشحالۍ او د سوکالۍ زیاتولو لپاره نایجیریا سره په شریکه په کار کولو فخر کوي.
دا اداریا د امریکې د حکومت نظر سرګندوي. که تاسو کوم نظر لرئ نو په دغه پته ولېږئ: ایډیټوریل وی او ای واشنگټن ډی سی 20238 یو ایس ای. تاسو په دې اداریا او د وایس اف امریکا په نورو اداریو خپل نظر د وی او ای د اداریو په ویب پاڼه هم ورکولی شئ. د ویب پاڼې پته ده www.voanews.com/editorials.